السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دو پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راټولې شوې او د غراز په درسي ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. د بیولوژي مضمون دازل د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسيږي. هله د چا پروګرامونو را سره واوري. دا ساعت لاندې خبري برخه هم درې په دې کې به واوري چې یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومان شمیر په زیاتېدو دی او یونیسف ویلي چې په هرو 15 ماشومانو کې یو په افغانستان کې په کار لګیا دی او د کورنۍ لپاره نفقه ګټي. دا راپور نو وروسته راځي خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومان شمیر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ ویلي د هرو 15 افغان ماشومانو له ډلې یو یې د کورنۍ د نفقې لپاره په کار لګیا دی. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن بیا ویلي په افغانستان کې تیر کال 1 میلیون ماشومان په کار لګیا وو. په ځینو راپورونو کې بیا راغلي چې د کارګرو ماشومانو شمیر وروستیو کلونو کې شاوخوا 3.5 میلیونه وو. د خوړو نړیوال سازمان اجرایي مرستیال کارل سکاو وایي جګړو او اقلیمي بدلونونو افغانان سخت زیانمن کړي. کارل سکاو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه له بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو د جلبولو هڅې کوي. د دغو لیدنو کتنو خبر پرون د ارګ پر ټویټر چې د طالبانو په اداره کې دی خپور شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال 28 میلیونه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. پاکستانی چارواکي په سند صوبا کې د سمندري طوفان له ویرې 9000 کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقالوي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي چې له پوځي همکاري غوښتي او د شاوخوا 9000 کورنۍ د خوندیتوب لپاره یې ځینې ځایونه ټاکلي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې پرون ویلي چې په عرب سمندرګي کې سمندري طوفان پای پر چای د کراچۍ له ښاره شاوخوا 600 کیلومتره لرې دی. دوی هیله ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې د دغه طوفان مخه واړوي. سره له دې هم د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي چې د سختو ورښتونو او د اوبو د کچې د راپورته کېدو ګواښ شته. تیر کال په ټول پاکستان کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د بهېدو له امله څه باندې 1500 کسان مړه شول. دغه هیواد ته نږدې 15 میلیارده ډالره مالي تاوان هم واوښت. او اوس هم د سپورت له ډګره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام له ایران سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټبال ملتونو د اتلولیز جام په لړ کې پلان شوی. لوبه د قرغزستان د پلازمینې بشکک په دولن مورزاکوف سټیډیوم کې د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. افغانستان داسې وخت له ایران سره چې په سیمه کې له قوي لوبډالو ده مخکېږي چې خپله لومړنۍ لوبه یې 1-0 بایللې. د افغانستان ستر روزونکی عبدالله المطیری د لومړی لوبې پر مهال د لوبغاړو د ایستلو په خاطر له ایران سره په لوبه کې محروم دی او پر ځای حمیدالله یوسفزی د افغانستان د ټیم لارښوونه په لاس کې لري. حمیدالله یوسفزی وویل چې افغان لوبډله د ایران په وړاندې چمتو ده او هڅه کوي چې ښه لوبه ترسره کړي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه په یو ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. فرانس پریس خبری اجانس لیکلی چې د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان د غلوبه کې ګډون نه کوي. خان څه موده وړاندې له سریلانکا سره تر لوبو مخکې تمریناتو کې د ملا درد احساس کړ او ډاکټرانو د دمې سپارښتنه ورته وکړه. د افغانستان کرکټ لوبډلې ته 2013 کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ورکړل شوه او له هغه مهاله تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې ګټلې دي. افغان لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلاديش نه ټیسټ لوبه ګټلې وه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اندېښمن دی چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې له هرو 15 ماشومانو یو یې کار کوي او د خپلې کورنۍ نفقه ګټي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په کار بوخت دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د یونیسف افغانستان څنګه د یو ویډیوي پیغام په خبرولو سره د کارګرو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولي. په دغه ویډیوي پیغام کې ښکاره کیږي چې څو وړې نجونې د خښتو په بټۍ کې درانه کارونه کوي. یونیسف وایي د همدغسې ماشومانو شمیر په وروستیو څو میاشتو کې زیات شوی او دا د ماشومانو لپاره یوه لویه غمیزه ده. د یونیسف افغانستان څانګې د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مسؤول صفی الله عمرخیل په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
Child labor is still a big concern in Afghanistan.
د ماشومانو کار په افغانستان کې یو جدي اندېښنه ده. ورستۍ ارزونې ښیي چې له هرو 15 ماشومانو یو کار کوي. له دې ډلې 22% په درنو کارونو بوخت دي. د کارګرو ماشومانو شمېر له وروستیو سیاسي بدلونو راپه دې خوا ډېر شوی. یو لوی شمېر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي او دا د ماشومانو لپاره یو لویه غمیزه ده. یونیسف وایي افغان ماشومان د کورنیو مهاجرتونو له خپلو میندو پلرونو له جلاوالي د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله له ټپونو او له ښوونځیو له محرومیته کړیږي. ګڼ د افغان ماشومان د خپلو کورنیو د نفقې د ګټلو لپاره په سړکونو باندې کراچۍ چلوي، د خښتو په بټیو کې کار کوي یا زړې وسپنې یا پلاستیکونه ټولوي. 12 کلن جمشید د خپل پلار له مرګ وروسته د کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیستی.
کاروبار نیست ولی ما همیشه که میریم من پیسه یک 4 تومن 3 تومن کار میکنیم. اگه پیش کسی بری با کار کردن هم که کاکی آبیتای درنگ کنم چل لقم سرت ناز میکنه دماغ میکنه دل تا کار سیا میکنه.
تیرو کلونو که ده کارگران و ملی طولانی ویلی و شاوخوا 3 میلیون ولک افغان ماشومان کار کوي. د کار نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د رپورټونو په اساس په نړۍ کې 1.6 میلیونه ماشومان کار کوي. له دې ډلې نږدې 80 میلیونه په درنو کارونو بوخت دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن ویلي په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر لا پسې زیات شي.
و مو اوریدل چې یونیسف په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په هرو 15 ماشومانو کې یو یې د کورنۍ د نفقې د ګټلو لپاره په کار لګیا دی. بل ورته بیا په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي چې دغلته د ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د مرکزي روغتون مشر ویلي چې د دوی بسترونه دا مهال د ناروغو او خوارځواکو ماشومانو د بسترېدو وړتیا نه لري. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې اورو.
د میرویس افزوی روغتون د ماشومانو دې څانګه کې بستر سوي ټول ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. صفا په خوارځواکۍ خپل اخته یوازنی زوی د درملنې لپاره د 4 ورځو راهیسې دلته بستر کړی دی. دا وایي ماشومې د کافي خوړو د نشتوالي له امله په خوارځواکۍ اخته سوي.
ماشوم چې پیدا سو اول سم بده و، د بل ورځ ماپښین وینې سپرا کړه. وینه چې سپرا کړه چې بومتلې ایوبي روغتون تمایناتونه یې وکړل، وایي دا تسې د خاکشر و د تور چای ورکړې چې دا د جیسه داسې معده مو پر کړې ده. دوا یې راکړې، 2 ورځې آرام و، بیا هغه دوا چې خلاص شوی نه و بېرته هغه سپه ولاړې ودرېدې. بیا مومن روغتون ته بوتلې، هغه دوا یې نه خلاصه کړې، هغه ویل دا سوی تغذیه دی. هغه راته وویل دا سوی تغذیه دی. بیا موږ چینایي ته راوستیم، ولوله چې دلته څه شي ورته وایي، دلته چې مو راوستي دلته یې راوستو بستر یې کړو.
د هېواد په لیرو پرتو سیمو کې خلک د بې وزلۍ له امله د کافي خوړو له نشتوالي سره مخ دي او د خپلو ماشومانو پالنه نسي کولی. بیبي هوا خپل ماشوم د کندهار د لیرې پرتې ولسوالۍ میوند څخه دلته راوړي او درملنه یې کوي.
اول دوار نه بغله سو دوا ډاکټرانو وایي موږ خو نه پوهېږو ادا اس نه بغله دي هغه څه تبې کدل البوز بستر کې بسنایي کې نو نن موږ راغلي موږ ولا سمه ده او نه پایده نه پوهېږو چې یو ته به نه کبر کسه نور کوي عمل و عمل لاندې کوس داسب کسو او خاګرځي لري نه څه پرسیږي.
د میرویس روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي د روان کال په حمل میاشت کې 119 ماشومان بستر کړي او په سور میاشت کې به دا ارقام 200 او 201 اتیا ماشومان بستر کړي دي. نوموړي وایي په روغتون کې د بسترونو امکانات کم خو د ناروغانو شمېر زیاتې.
نو دا د دې خبره صحیح ده چې دلای چې تعداد مریضانو ډیر سی او زیاتره داسي چې هغه بستر ته ضرورت پیدا کړي. خو دا اوس فعلی شرایط دا اوس موږ لرو کم سہولت موږ د بستر لپاره لرو، متاسفانه هغه نه بسیږي. هغه بسیږي نه پر ورځ کالم په دا میاشتو کې زموږ مریضان زموږ د کپسیټي 3 چنده ته رسېدلي وه او اوس فعلاً موږ چې کم مریضان لرو او کم بسترونه لرو د هغه 2 چنده موږ مریضان لرو. یعنې څومره چې زموږ کپسیټي ده د سویت غذي د مریضان دپاره د هغه 2 چنده موږ مریضان اوس هم لرو او لا کرا کرا پسې ډېرېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پولو ډاکټرانو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په لویو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوری اقتصاد د دې لامل سوی چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه سي. دغه راز یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق اټکل کړی چې سږ کال به په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ سي، چې 715,000 ماشومان به یې د شدید خوارځواکۍ لپاره درملنې ته اړتیا ولري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د یوې سروې له مخې په هرو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول له خپلو ملګرو سره په اړیکه کې دي او ډیر وخت د چټ له لارې له یو بل سره خبرې کوي. پوښتنه دا ده چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا 3 ساعته 4 ساعته 5 ساعته ټوله ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه داسې تنظیمولی شي چې په نور ژوند یې منفي تاثیر ونه کړي؟
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي.
سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او له دې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفي وي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمد زی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامیږي او د ساتیرې او اړیکو ساتلو ښه لاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي او بل ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تیرولو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت سړی فکر غلطیږي، ځینې آنلاین ملګري چېته نشي کوی چې هغوی له نږدې وګوري. چټ ښه لاره ده، ویډیو چټنګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي ورسره. نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا 3 ساعته 4 ساعته 5 ساعته ټوله ورځ او چټ اوس داسې سوی چې که ته په انټرنیټ کې نه، زه خود فکر کوم لکه دنیا نه چې بیخي نه خبر یم.
د کابل اوسیدونکی محمد عمر ځواک چې خپل هم یو وخت ډیر چټ کاوه وایي د کار په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې مې ملګرو سره به د ورځې کم از کم 3.5 ساعته زه په چټ کولو بوخت وم، مصروف وم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د 1.5 کال مخکینی کیسه درته کوم. کور کې مې بې ځایه غوسه کوله، کور کې مې بې ځایه ماشومان وهل. داسې الفاظ مې له خولې څخه ویستل چې کله به مې وروسته فکر په وکړلو پښیمانه به شوم. خو د وخت په تیریدو سره مې دغه هر څه اصلاح کړل. داسې یو څه مې ولوست، داسې کتابونه مې ولوستل، داسې ملګرو سره آشنا شوم چې له دې څخه یې زمنې کړم چې په دې کې تا تاوان دی، ذهني اختلاط، ذهني مشکلات درته جوړیږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې یې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره په عالي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې مختار دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنې حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزو رسنیو کې ښیي.
ډاکټر محب الله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو د تکې دوه امکان شته. نو موړی